سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزه فرشتہ صاحب د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري سره خلاصتویمه شروع کو د دې سات په خبرونو د اسلامي دولت ډلې یا دایش خراسان څنګه د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړی چې د یک شنبه په ورځ په یوه شویه میاشته سیمه کې په برید سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولی یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دي. دایش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میاشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. دایش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونۍ چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله یې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو یو سلو اته شپېته منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نهه څلوېښت منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په شپږ څلوېښت توپونو نهه شپې ته منډې جوړې کړې. دا د شپږیزې کرکټ نهم پړاو دی چې پنځه ټیمونه پکې برخه اخلي. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکوونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر له نن کار بندیز اعلان کړ. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نه وي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پرېکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نلری. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پیښور کې دوی ته د یادو سفری سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکیچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخامخ کولی شي. د جرمني صدراعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدراعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایراني چارواکو ویلي چې له اسرائیل بغچ واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ازادي رادیو راپورونو برخو ته ښه راغلئ. تاسو اوس کولی شئ ازادي رادیو څلورویشت ساعته په ټول افغانستان کې واورئ. په خبرونه کې وړاندې په راپورونو کې را سره اورېدلی شئ چې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقونو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیرې ششمې فرض باندې طالب وسلوال زما کور ته کړلي وو او هلته یې زما یو پنځلس کلن زوی ځان سره وړی، اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري.
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې وخت په وخت د طالبانو له لورې درول کېږي او له دوی نه بې ځایه پوښتنې کېږي او په اړه یې دوی تریخې تجربې لري.
بیا ته چې دا وخته دي چې تا جوړ کړی دي، ته په وختو کې لارې جوړول لارې استل یا وخته د شان ټولول مخته پرې خود د اسلام کې نشته. د خبرې وکړه په ډېر تهدید آمیز شکل باندې.
او نن د اګست میاشتې دولسمه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ څخه شکایتونه لري.
ونیم سو دو سو افغانۍ به د ورځې را کول د افسونه ایډیټ او پرنټر کارونه به مر سره کول. په لحال بیکاره یو کوم کار نشته.
وړاندې په خپرونه کې نور مطالب هم لرو. نړۍ ته به هم سر ورکاره کو را سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د راپورونو برخه ته خراغلی. د بشری حقوقو د څار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشته عباسی له قوله ویلي، ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ته ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړۍ را تنګه کړي او د ښې راتلونکو په اړه یې ناهیلي کړي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې واقع ده طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې د خزو د حقوقو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اگست 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي، طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې له واک رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه خودل شوې چې د مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګوندوي هیوادونو د زورګونو افغانانو وستلو سنځي نور هم ډېری کړې دي. د بشري حقوقو سار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې وازینه هیواد دی چې جنجونی پکې تر شپږم ټولګي پورته لز دکړو منه شوې دي. په خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشته عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناک حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل،
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری دست میرمنی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یا باید ولری نیلری یا واضح ساوی اخلی خونور دی جوان لحیج دول حالاتو ندی خبر در طول حالات دی غچا پریال لکبالا رامست شوید چی حال تا اوز طالبان دی هوگی فکر حاکم دی او نور چه نشتا.
په کابل کې د خزو د حقوقو یو فعال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
په افغانستان کې د خزو حقوقو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې خزي له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې میرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډیری میرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودی شوی دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقوقو د خوندیتوب بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د خزو د ناسم وضعیت په اړه د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د خزو د حقوقو بیلابیل بنسټونه ورسره نه مني.
تاسو زموږ غږ لازادې رادیو ناوړی. څنګه چې په راپور کې واورېدل، په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې یوازې دا ستونزه نه ده که وګورو دغه سازمان تر څنګ نور سازمانونه هم دي چې د بشري حقوقو د نقص او د محدودیتونو په اړه غږیږي. بل پلو د رواداري په نوم یو بل سازمان ده چې هغه وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو پیخو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیخې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجه او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه موږ ته ځوابونه رانه کړل، خو د دې راپور په حق لزموږ همکاره فیروزه عزیزي جزئیات راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2040 کال په لومړی یو شپږمیاستو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړی یو شپږمیاستو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د دې تر څنګ سږ کال 614 تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوی، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې دغه راست طالبانو 252 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ده بسیار موارد نقص حقوق سیاسی و مدنی. لبات مرغم موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنی د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړی او شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمیر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. راوادارۍ سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په 130 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشری حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخه برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادعا کوي چې په بیلابلو وختونو کې د طالبانو د حکومت لوري نیول سوی او سخت شکنجه سوی دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل، نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو. ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهار شنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر شاشې مفرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلیلی و غلطه از ما یو فلن زل اسکلن زوی زن سر وارای اگر شاقا هیچ کم جور ممنن لری او انه زوی دفلات پا جورم نیول کیگی.
خاغلی زیرک وایی تا اخپل افغانستان بهر و تلای دی. دا طالبانو دا حکومت ویان زبیه الله مجاهد او دا دوی دا استخبارات دا عمومی ریاست ویان خلیل همراز دا راپور تر خبریدو دا دقوی داو او راپور پا عرز مو پختنی جواب نکری، خود طالبانو حکومت تر دیوران دی ور تا اداوی بی بنسر بللی دی. دا پا داسی حال که دا چی لدیوران دی هم دا ملگر و ملتونو پا گردون دا بشری حقونو گرن و نریوالو بنسرتونو دا طالبانو حکومت دا بشری حقونو پا نقص دورن کردی او ویلی دی چی وقت دا طالبانو لرسید و روست پا افغانستان که بشری وضعیت تر بل هر وقت خراب سوای دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
نن د اګست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوس له نیمه زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د خرج او نفقې ګټلو لامل د خپل زده کړو پریښودو ته اړ شوي دي. ځوان انجونې هم وایي چې دوی فرصتونه لا محدود شوي دي. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
ځوانان وزیر ډیر خراب دی، د کار فرصت نشته، تعلیم یافته ځوانان یې ګډې ته ولاړ دي
د اگست 12 د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمیر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بشمیره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو دریو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو 20 کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شرکلن نورالله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپلو لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی. بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپلو مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بې برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو ویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدانیم.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو. ممتل د هر شرایطو قربانیو
د سپوږمۍ په نوم یو ځوان انجلۍ وای، له تیرو دریو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو یې روحي او رواني آرامتیا ترې اخیستې ده.
افغان انجونې په ډیر خراب وضعیت کې قرار لري، هغه دوی روحن او روان له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تیریږي چې ګواکې زنن له خوبه راویښه شم، د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان انجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجونې کولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډیرایو حقونو بې برخې شوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلي او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر 13 کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوري نظام د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال سادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځوانې قوینه په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس هم وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلي، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل لپاره موثر تمام شوی دی.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې وه چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو ته دغه ادارې د افغانستان څانګه د دوشنبې په ورځ د اگست پر 12 د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې انجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12 د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت د خبری مجله په دې برخه کې بعد نړیواله موضوع را واخلو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړی دي. محمد جواد ظریف د اعلان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبې پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرری سمدستي لغوه شي. د ایران پر رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی وو، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
خبرونو ور اخوا
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ازادي رادیو ډاٹ کام ته سرور کار کوي ولته زمونږ راپورونه د متن په شکل ولولي. وسامه ورزو افغانستان ته په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یوې ویډیو چې پکې طالب ځواکونو له یو شمیر ځوانانو په زورونکو ډول پوښتنې کوي د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو توند خبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو دغو کارکونکو له دغو ځوانانو سره د طالب ځواکونو چلند له سپکاوي ډک او له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واورئ. دا ویډیوی غږ د کابل ښار شپاړسمې ناحیې پورې اړوند دی چې ښیي طالب ځواکونه درې ځوانان په یو پارک کې دروي او تر پوښتنو او ګډوډیګونو وروسته یې تلاشي کوي. دا ویډیو د یو یوټیوب چینل لخوا خپره شوې چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت دا ډول پروګرامونه خپروي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خپرېدل او د طالبانو له لوري دا ډول چلند د انتقاد کوونکو په خبره زورونکې ده او د پیښې د زیانمنو لخوا پرته یې خپراوی د ټولنیزو شبکو د زیات شمیر خلکو او کارونکو توند غبرګونونه راپارولی دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ویډیو په خبرګون کې ویلي چې دا د طالب ځواکونو لخوا لس پکاوی ډک چلند او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې چې له دغو طالب ځواکونو باید د دغه کار له امله پوښتنې وشي. په دې اړه نه یوازې عامو خلکو بلکې د طالبانو یو شمیر پلویانو هم توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو یو ملاتړی یو مبلغ مبین چې په جنرال مبین مشهور دی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پیژندل شوې څېره ده، پرون یک شنبه په خپله ایکس پاڼه دغه ویډیو د انساني کرامت سپکاوی بللی او غندلې ده. طالبان په دې وروستیو کې د ښار په واټونو، کوڅو او پارکونو کې له ځوانانو څخه پوښتنې او څېړنې کوي. د دوی په څېړنو کې د شخصي پوښتنو په ګډون د ګرځنده ټلیفونونو چک کول او بدني تلاشي شامل وي.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر ځوانان وایي چې وخت په وخت له دوی څخه دا ډول پښتنې او ګړوګنې شوي چې په اړه یې ترخې تجربې لري. یو کس چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اکشن می په ورځ په شهرنه او پارک کې د طالبانو لخوا پښتل شوی.
ماته چې ته دلته څه کوي محدود دلته ناستیم، تلیفون دې راکړه، تلیفون یې واخیستو او تلیفون یې بیرته راکړه. راکړه تذکره لري ما تذکره خواله کې په جیب کې نه لرم، کور کې راسره و د دفتر کارت نور کاره کوم شه دشته دی کارت دې شو خو کته کارت بیرته راکړه. نور چې لمز منځ ته ونیس مال منځم کړای دی هغه مسجد کې من منځ وکړ اوس می موادس شته دی. بیا ته چې دا وخت دې چې تا جوړ کړی دی ته په وختو کې لارې جوړول لارې استل یا وخت دې شان ټولول مخته پرې خو د اسلام کې نشته. ته خبرې وکړه په ډیر تهدید آمیز شکل باندې
د کابل یو بل اوسیدونکی چې ورته تجربه لري د نوم د نه خودلو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
چند قبل د اسرف نیروی امارات اسلامي یا
څه مو د وړاندې د طالبانو لوري ودرول شو لمونږ څخه پښتنې وکړي. موبایل یې وغوښت، د موبایلونو منځپانګه یې وکتله، هیڅ یې ونه موندل. بیا یې څو سپېړې راکړې، وی ویل زی نه پوهیږو چې دوی د څه په لټه کې وو.
از خشونت کار گرفتن و با چند سیلی بروی مو زدن و دوباره گفتن که برین، که نمیفهم اینا دنبال چی بودن و چی میخواستن از ما.
لزوانانو پختنی او گروگنی او دیگر زنده تلیفونونو پا گردون دی حقوی بدنی تلاشی دی زینو زوانانو اندخنه را پارولی. دی کابل دی خیرخانی سیمه یو زوان چی دی نوم لچرگنده ولو یه دده وکڑا دی طالبانو درده ول چلندیه خواشی نوون که و باله.
یکی از بارسترین موضوعش موبایل است. موبایلش
یو تر ټولو ښکاره موضوع د خلکو شخصي ګرځنده ټلیفونونو چک کول دي. که دوی شک لري چې موبایل ګواکې د غلا دی، دوی کولی شي د کوټ په خلاصولو سره پوه شي. د موبایل چک کول زورونکې موضوع ده، ځکه هلته شخصي فایلونه او انځورونه وي.
بخواید داخل فایلهای شخصي کس شوه، ای یک ذره آزاردهنده است.
دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل او ولایتونو کې لزوانانو څخه پوښتنې کوي او د هغوی موبایلونه ګوري. خلکو تر دې مخکې هم ازادي راډیو ته د طالبانو د نامناسب چلند، د هغوی د ظاهري بڼې، د ګرځنده ټلیفونونو چک کولو او فزیکي لټون یا تلاشي په اړه شکایتونه کړي دي. د پلټنو په پوستو کې د طالب ځواکونو لخوا د ځوانانو او کورنیو د ناوړه چلند له امله ګڼ شکایتونه او راپورونه هم ورکړل شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمیر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلینو اندېښمن کړي دي. په دې اړه زموږ همکارې پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکي شرکت مسؤول حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامی پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ د رغیدنې لپاره. غلطه هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی وله، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. اوس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد زیانمنی.
یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډیر زیان ورسوي. زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشارې سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی مرستیال عبدالکریم فاتحی د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبری کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي.